السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو پکې تمرکز شوی دی. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چمپیونز ترافی اتلانو جام په تراتس کې انګلستان ته په یوه هیجاني او ګرم لوبه کې ماته ورکړه. د دغې لوبې پر مهال افغان لوبغاړو د پام وړ لاسته راوړنې او ریکارډونه جوړ کړي دي. جزئیات درته وړاندې راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هګست وایي دوی له افغانستانه د خپلې ناکامې وطنې هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې شامل و. پلان وویل پلان لري چې د افغانستانه د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالډ ټرمپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ټرمپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړي. د 2020 کال د اګست 15مه وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونو افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. د بایډن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وقت له بیا رسیدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدود یا منع کړي دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سر مفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالرو زیات پیسې لګولې دي. د پاکستان ګمرکي چارواکو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهم ځمکني بندر د بندېدو له کبله دوه اړخیز تجارت ته 12 میلیونه ډالره زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پختونخوا ایالت له ننګرهار ولایت سره نښلوي د شنبې له ورځې راهیسې تړل شوی دی. د دې لارې د بندېدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوې، خو طالبانو بیا له وړاندې ویلي چې دوی په خپله خاوره کې پوستا جوړوله او دوی حق لري چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د راپورونو له مخې افغان او پاکستاني لوري هڅه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره خبرې وکړي، خو وایي چې په خبرو کې تر اوسه کومه حل لاره نه ده تر سترګو شوې. له طبیعي پېښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9300 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی له 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبیعي پېښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالص والی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 100 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي یې کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یا نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسېدو لپاره هیلې زیاتې کړي دي. تفصیل له عصمت سروانه.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی ګروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او آسترالیا سره په یو ګروپ کې دی، خپل لومړۍ مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه آسترالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 مات کړ. دا ډیره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. دغه راز دیاغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ یې افغانستان وکولې شو. انګلستان ته یو ستر هدف وټا کی. بیا په تو پچونه کړي عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په 1 توپونو 140 منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پای لوبې ته به لاه ومومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو د ما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له آسترالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به آسترالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او آسترالیا هر یو 3-3 او افغانستان 2 امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پای لوبې ته لاړ ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم زدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغل ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغل ساحل په نظر د آسترالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلی، خو افغان لوبډله کولی شي چې هغه کومه ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلو به تزان ورسی.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پایلو به ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پایلو به ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
اوریدونکو، مخکې له دې چې خبری مجله درته وړاندې شي، په بخښنه سره رادیوي مجله درته وړاندې شي، راځو یو بل راپور ته. په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول او ځورول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هېواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دی یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډۍ کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه میرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دو دانه پولیس بالای سر ته ایستاد هسته او در یک اتاق کې
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي. په یوه خونه کې چې فرش نه لري شپېته کسان بندیان یو. نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. شغله علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2015 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولی، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی ته هم تر یو دیرسم د مارچ پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
ښاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولی دا می پیر ته مغه رقم هغه ته پیر ته ټایپ کولی کتاب ته میړولی بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو د جمله بندی او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 23 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکسی د قاموسونو .com چلوونکي خبرې وکړې او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو.
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسګونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اویستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باب باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او وریا داسې راغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخي شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همداراز دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ جی پی ټي ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي، هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کرا ته ډیر بندونه اتړي نو څه بشي، زه به ورخپرېږم، هر څه اوبه اوبه بشي، ما سره په شام لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې له بده مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که سهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس پی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی. د هغې اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړې، که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به یې زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار د طرف نه چې کوم دی نو دې ته توجه نه ده ورکړې شوې، دې له اهمیت نه ده ورکړې شوې،
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانه په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاخه ویلل دي نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، اور دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابي ضلع کلثوم افضل زید وی چې اوی د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جي نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستوره را جوړه کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکي حمزوی یوسفزی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سدي راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالدین نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کیسه لیکوالي شریفې شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه له تاسو سره شریکه کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما تلګ مسکشا چستا بشما بس، يم داس مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوند څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. Thank you. زړه می په لاس ورغلی سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او له مینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه د ژړا بشمه بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در جما په هوا بشمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملکزی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه بکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. بکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي. خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلا پوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تاله د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خیست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هیڅ څوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هېڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، بیا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړی وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدای چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس معلومې چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومې دلته. دا زموږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدای ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بس، بلکې د سیلانیانو لپاره هم یو پلمه یې مثلا سیرانیامه د نور ولایتو څخه ته خارجي مرکز هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولسه دغه ته خوشاله یو چیز مړي او تاریخي ځای یو نوم پر ځای یادیږي، هغه بیرته مرته څوک راځوندې کی د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. ښاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړیو. له دوی به واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمون تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل زه خپله انجینیري فانزي څخه بارغ یم، نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي دوه او دوه څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره م ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی ده، یعنی پخپله دغه کلب کې اچول شي دي که نه، یعنی دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او دا شیان مې مخته او شاته کړل، یعنی ډېر غمی کې وکړل. نوښتونه مې وکړل، هغې نه وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیغو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصل ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړاو فرست کلاس، وو پړاو لیسټیټ، وو پړاو زرغونجام، او دو پړاو چلو ورځنی شاله معلومات پکې معلومات خبرخمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې وې، یعنی د آی سی سي سره نړیوال سټېټس یې امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ پنځوریزه سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه، نو د هغه د 2000 کال نه راډیو خاطر د اوس د چمپین ټرافي پورې نه وی لوغاړي په ټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوریزه یا اوډیا سیالي کې ویدلې دي. د هغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګرام باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګرام جغرافي او ټول خلک بیا په انګلیسي جغرافي کې شي شي راځي. آی جی ډی کرکټ لوبو هم راخستي دي، شخصي ژوند معلومات مې راخستي دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مې راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2000 کال مخ کې لوبېدلی دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو موږ جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغو ټولو لوبغاړو موږ کوشش کوو چې په دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز موږ په هغې باندې نه دی کړی، ټول موږ راواخلو. خو موږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو دې پاسه
سر څلور سره مرکه کړي. امون صاحب، کچېری د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا، ویکیپیډیا دا، آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی داسې معتبرو سایټونو نه هماغه معلومات مو ټول راخیستي دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغو نورو دوو چې تاسو یاد کوم معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکې کړې دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټولو لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زه مرکې ترسره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نګڼه به ما د هغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته څه شی دلې ده، یو څو کلن دی مثلا، یو اړخ هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مو هم توجه کړې ده په لیکتا
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پیکټ کې کوم ستونزې په تیرې سوي دي پلیرانو باندې، هغه تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا ځل کې لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده. بیوګرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم دستی دی کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکه کړی د دې لوبغاړو
ډیر خاطرې ستیا ستګل عادت دی خاطره درته وایم په پوزري چمن کې موږ سیمی فائنل او نیمه پایلو په ودیش په ګورایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول زل کابل کې، نو بیا وای دیما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچ وو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه تا یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دیما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وای ډېر غوسه مو وای دروازه ورته کوم وای دروازه نه خلاصوي، نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډېر ته پوهه کې نه نه په دوه دوه مکسره نه و موټر ډالې ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې چیرته زنه ورسېلې، او د مکر په هغه پلانو کې کریم صادق سمیشن وار ډېر د نېشنل لوغړې مو وای دا بس یو نو نو د سړي رجالي به خاطرې هر لوغړې د خپل مغرافیست په باندې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و، د څه بل خاطره کې چیرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجنه نه وي مطلب مې داده
اجي احمد شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړې پاتې شوی ده، وای د کناډا خلاف زموږ میچ و مونږ میچ کچیر تا مغه میچ مونږ غټلې نه وای یعنی غټلې نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امید حسن په چوه وای دا خراب وسو، وای دا ډاکټر امید حسن ته وای چې تا هغه وکړه نه میږي سبا میچ کې ملو دی دا کپتان مرته وای امید ورته وای کزه کی نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مغه ټیم کې امید خو ته ټول خپل بالر دی مونږ امید حسن وو، بیا وای امید په سبا باندې می چوکړو وای کله چې میش نه اخلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لوړې دی وای د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي، کدی به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چیر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې؟
یار ډیر عکسونه دي، هر سفر چې دی سفر ته تللی دی کوشش وکړی دی هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته تللی دی کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي عکسونه هم هم راځي
دا عکسونه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر عکس دا یعنی پرنٹ عین پرنٹ او په پرنٹ کا عکسونه ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی پرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
احمد سپتا سوچي دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا وو اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ می کاو، یعنی وو اتو کال زه کیږي چې هاندبال کرکټ کوم زه دوه کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې مو کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال دوه لګته خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. لهمدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
د کوثر لجام را بهدلې اوبه ها د یقین لغېږي راځي ژدلې لحظه تا پکې څه موندلې ما پکې څه ورکړي ته یې تقدیر خوړلې ته یې نصیب وژلې ته د ټپونو